د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم او په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې مشر د دوشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې افغانستان د ملګرو ملتونو د اقلیم په نړیوالو خبرو کې شامل کړئ شي، ځکه چې سخت اقلیمي شرایط او د اوبو کمښت د افغانانو پر ژوند او اقتصاد ژور اغیز کړی دی. تیر کال د طالبانو یو پلاوی د آذربایجان په باکو کې د اقلیمي بدلون د 9 نړیوال کانفرنس په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کړی و، خو دوی رسمي ګډونوال نه وو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر متیو الحق خالص وویل چې له 2020 کال راهیسې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د چاپیریالي پروژو څنګه دا افغانانو ته پراخ زیانونه اړولي دي. نوموړي څرګنده کړه چې غواړي افغانستان د 6 د اقلیمي بدلون په 10 نړیوال کانفرنس کې چې په برازیل کې جوړیږي برخه ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې دغه هیواد ولسمشر مسعود پزیشکیان دا مهال افغانستان ته د سفر کوم رسمي پلان نه لري او په دې اړه وروستۍ څرګندونه یوازې د نیک نیت له مخې کړې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اسماعیل بقایی په تهران کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشر لخوا د کابل د سفر په اړه وروستۍ څرګندونه یوازې د شنیت شخصي بیان و، نه دا چې کوم رسمي یا د محل ویش پر اساس کوم سفر پلان شوی وي. بقایده خبره ورسته لدی وخت چې ولسمشر پزیشکیان د یکشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته وویل چې د چمتو دی کابل ته سفر وکړي، څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په تاریخ کې نوې باب پرانیسي. د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو اعدامونه په زیاتېدو دي او د وضعیت د عادلانه محاکمو او له اقلیتونو سره د چلند په اړه پراخې نړیوالې اندېښنې پارولې دي. د ایران د بشري حقوقو بنسټونو راپور ورکړی چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند اعلان وروسته یوازې په یو میاشت کې لږ تر لږه 15 بندیان په ایراني زندانونو کې اعدام شوي دي. د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان د معلوماتو له مخې په اعدام شویو کې شپږ افغان اتباع او خود دوی نمونه او د قضیو جزئیات څرګند شوي نه دي. په پاتې اعدام شویو کسانو کې 15 لوران، 12 ترکان یا آذریان، 12 کردان او 6 بلوچان شامل دي. همدارز 6 تنه د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام شوي، خو دا نه ده څرګند چې آیا په هغوی کې کوم افغان هم شامل وو او کنه. ملګرو ملتونو له ایران څخه وغوښتل چې اعدامونه ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر فولک تروک پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او له دې هیواده غواړي چې د اعدام سزا وي سمدستي بس کړي. په اعلامیه کې راغلی دا چې تر دې دمه په روان کال کې په ایران کې د اعدام سلګونه حکمونه اجرا شوي دي، شی چې وضعیت څومره اندېښمنوونکی دی. هغه په دوام کې په ایران کې د اعدام د سزا د فوري درولو پر ضرورت ټینګار وکړ. په ظاهران کې د بسیج په نوم د ایران د رضاکار ځواک د اډې قومندان وشل شوی دی. د سپای پاسدارانو ځواکونو د قدس سیمه ییزې اډې پرون دوشنبه خبر ورکړ چې د دې ځواک د یوې اډې قومندان په یو تروریستي برید کې وشل شوی دی. د دې اډې په خبر پاڼه کې د وشل شوی کستوم جواد کریم کوشته بلل شوی او ویل شوی چې نوموړی د یکشنبه په ورځ د زاهدان شار د شیر آباد سیمه په امام هادی جمعه کې د لمونځ کوونکو د امنیت د ساتنې د ماموریت په محل وژل شوی دی. نن سه شنبه د شپږیزې لیګ په لسم پړاو کې دوی لوبې کیږي. پرون هم دوی سیالۍ وشوې. لومړۍ سیالي د بوساتونکو او بندي امیر شمارانو لوبډلو ترمنځ وه چې بندي امیر لوبډلې د دریو ویکټونو په توپیر بوساتونکو ته ماتې ورکړه. دا د بندي امیر دریمه بریا وه. بل لوبه د مسی عینک اتلانو او سپین غر پرانګانو ترمنځ وه چې سپین غر د 500 منډو په توپیر وګټله. او د کرکټ نړیوال شورا یا ICC د افغانستان د جلا وطن شزینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ لپاره یو نوی طرح اعلان کړ چې دا د هغو لوبغاړو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لخت په لوبي څخه به برخې شي. د آی سی سی د راپور لمخې چې پرونی پر خپل وی پانه خور کړی د جلا وطن افغان لوبډلې کپتانی ناهید چپان د کرکټ د نړیوال شورا نوی طرح له هیجان ډکه وبلل او ویل دوی له کلونو وروسته په لومړي ځل دا احساس کوي چې لیدل کیږي. دا یوازې د کرکټ په اړه نه ده، دا د دوی د هویت د بیرته اخیستو په اړه ده. زمو شغل آزادی رادیو آوری اوچاټ کلکوی چې له پاکستان به د افغان کډوالو د ستنولو بهیر چټک شي. یو شمېر افغان کارګر وایي بهر ته د کارګرو د استولو پروسه شفاف نه ده. ملګری ملتونه وایي چې سخت وچکالی سشکال دوبی د زرګونو افغان کورنیو ژوند ګواښي. د خوست کاربنګر د خپلو هندوانو لپاره د بازار غوښتنه کوي.
فاری کو مزداران وردنه سو وبکه لګو کله چې فصل ورسیږي اندونو بیا بازارمندنه کم شي. له حکومت څخه مده خله دا چې سړی خونی ورته پیدا کی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وای چې په تیرو لسو ورځو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته په بیرته راستنو شویو کسانو کې درې نیوي سلنه جبري استل شوی دی. دغه سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي چې د جولای له 18 تر 28 نیټې پورې له تاجکستان څخه تر زرو ډیر کسان افغانستان ته بیرته ستانه کړل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې له تاجکستان خپل هیواد ته ستانه شوی د افغان کډوالو د جبري استلو د سیاتوالي راپورونه تاییدوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو افغان چې په دې ورستیو کې له تاجکستان افغانستان ته راستل شوی وای چې دای د قانوني اسنادو د لرلو سربیره ل خپل کار ځای نیول شوی او بیا افغانستان ته استول شوی دی. د چې په کابل کې ځوان کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل چې کورانه ایلا هم په تاجکستان کې پاتې ده.
به شکل اجباری دیپور شده. توقعی چیز ما نداشتیم در حال که ما سند رسمی داشتیم از دولت تاجکستان.
موش یه پزور راویستلو. په داسې حال کې چې موږ دا تمه نه درلوده او د تاجکستان له دولت مو رسمي اسناد درلوده. کورنۍ به هلته ده. زړه مې ډېر نارامه دی. موږ په کابل کې هم ستونزې لرو ځکه دلته کور نه لرو. قیمت دی او پیدا کیږي هم نه. زه اوس د خپل خور په کور کې اوسم. د دې کور هم تنگ دی. ستونزې ډېرې دي. په کابل کې کار هم نشته او روزګار په سختۍ تیری شي.
بلخوا په تاجکستان کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په دې وروستیو کې د افغانانو د استلو بهیر چټک شوی دی. له دې ډلې یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي.
انتظار دی دا روز پنځه روز بیشتر از 3-4 هزار نفر رفتاش. فقط حادثه 4 صبح می خواهیم که تاریکی باشه در پیش امنیت.
په تیرو دو اونیو که لدری و تلور و زرو دیر خلق تلیلی دی. دوی سهار وقتی کله چې تیاره وي د امنیت ریاست ته یې نږدې ورغواړي او بیا یې پاسپورټونه ورکوي. د موټر چلوونکي مشخصات اخلي او ورته وایي چې پولی ته یې بوسي. کوچنی ماشومان یې یرغمل کړل او د دوی کورنیو ته یې زنګونه ووهل چې دوی ورشي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې په تیرو لسو ورځو کې له تاجکستان نه 1,01 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان د دوشنبې په ورځ د جولای په 28 په یو راپور کې وویل چې د دې کسانو 93 سلنه چې د جولای د 18 او 28 ترمنځ د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې اوختي له هغه هیواد په زور ایستل شوی دي. د کډوالو نړیوال سازمان زیاته کړي چې دا راپور د یو سلولاس راستن سوبیو د مرکو پر بنسټ جوړ شوی چې ډیرای د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبه او سغوت ولایت استانه سوی وو او ډیرای اراده درلوده چې کابل، بلخ، هرات او بغلان ولایتونو ته ستانه سي. آی او ایم زیاته کړي چې 98 سلنه کسانو ویلي چې دوی تاجکستان ته د کار کولو یا په افغانستان کې د خپل دندو د لاسه ورکولو لامل تللی وو. 24 سلنه ویلي چې دوی هلته بل هیواد ته د سفر لپاره او 14 سلنه د خپل کورنۍ د لیدو لپاره تاجکستان ته تللی وو. وړاندې راغلی چې د کډوالو نړیوال سازمان د تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د احتمال په اړه د راپورونو لخپرولو وروسته د کندوز ولایت په شیرخان بندر کې د خلکو د تګ راتګ د څارنې او ثبتولو لپاره یو ډله استولې او له دې لارې د خلکو د تګ راتګ څارنه کوي. او د کډوالو د تګ راتک اړوند معلومات راټول او تحلیلوي. لدی مخکې د جولای په 19مه د تاجکستان دولتي خبری آژانس خاور د دغه هیواد د ملي امنیت د دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو د مطبوعاتي مرکز لوري د ویلمی په خبرولو ویلي و چې یو شمیر افغان وګړي د یو لړ سرغړونو د ترسره کولو له امله استل شوي دي. د راپور لمخې په یادو سویو سرغړونو کې د مخدراتو کو قاچاق، د سختدریزو ایدیالوژیو ترویج، د پناه ترلاسه کولو لپاره د جالي اسنادو او معلوماتو چمتو کول، د کډوالۍ د قوانینو سرغړونې، د دریم هیواد تابعیت درلودل او د مخدراتو کو د قاچاق لپاره د ترانزیتي لارې په توګه د تاجکستان د خاورې کارول شامل دي. خدای داوی په تاجکستان کې د ګڼو میشتو افغانانو لخوا رد شوی دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې لا هم د تېر جمهوري حکومت د سفیر ظاهر اخبار لخوا اداره کیږي، د رسنیو څانګې یوې مسؤلې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له تاجکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي او د دوی د استوګنې د مودې د غځولو غوښتنه کړې، خو د تاجکستان له حکومته یې لا رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت په خبره شاوخوا 13,000 افغان کډوال په هغه هیواد کې ثبت شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان لخوا له تاجکستان نه د افغانانو ایستل په رسمي ډول په داسې حال کې تایید شوي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم افغان کډوالو د جبري استنولو څپه په بې ساري ډول زیاته شوې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو لا ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوایي ګومان کیږي چې پراتونکو میاشتو کې له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. دغه دفتر ویلي لدی کابل چې د پاکستان حکومت د پی آر کارت لرونکو د اوسېدو موده نه غځوي، احتمال شته چې د دې ډول کارتونو لرونکي ژر له پاکستانه وایستل شي. په پاکستان کې د کابو 1,400,000 پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د جون په 1 پای ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې لدی هواده د بی اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پایل کړی او په شدت روانه ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان د بیا اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزی روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اعلان کړی چې په راتلونکو میاشتو کې خایي له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. دا دفتر په یو بیان کې چې یک شنبه د جولای په 20مه خبر کړي، په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیون پی وار کارت لرونکو ته اشاره کړې چې د پاکستان حکومت د مودي د نه تمدید پریکړه کړې. و چا وایي چې همدا پریکړه د دې زیاتوالي لامل ده. و چا ویلي د روان 2015 کال لپاره د جولای تر 19مه 15,00,000 افغانان هیواد ته ستنه شوي چې په دې کې څه د پاسه 2,00,000 له ایران راستنه شوي. په بیان کې راغلي چې که څه هم په وروستۍ 10 ورځو کې له ایران د راستنیدونکو په شمیر کې تدریجي کمښت لیدل شوی، خو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 19مه د هغه افغانانو شمیر چې له یاد هیواد ستنه شوي 4,60,000 کسانو ته رسیږي. په بیان کې راغلي چې خایدا کمخت ایران او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ورستۍ خبرو پایلوي. و چا ویلي د غراس دروان کال لپاره د جولای تر 19مه 3,60,000 افغانان له پاکستان استانه شوي. دا په داسې حال کې چې پاکستان په ورستۍ کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ خورا تیزه کړې ده. په دې هیواد کې میشت یو شمیر افغانان وای پاکستان لیوي خو د افغانانو په وړاندې د ویزو تمدید بند کړي او لبل خوای د دوی د نیولو او شړلو لړۍ تیزه کړي. په پاکستان کې میشت زیات شمیر هغه کسان چې نورو هیوادونو ته د تک کیسونه لري تر ډیره په ویزو وسیږي، خو د تیرې جون له 18مې وروسته د دوی د ویزو تمدید بند شوی چې لامل یې په دې هیواد کې میشت زرګون افغان پناه غوښتونکي له سختو ستونزو سره مخ شوي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ظاهرا ویل کیږي چې د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو نامعلوم برخلیک پاکستان اړ کړی چې کیس لرونکي کسان افغانستان ته ریپورت کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په خپل روسي راپور کې ویلي افغانستان تر استانه شوی او شمیر کسان د طالبانو تر ولکې لاندې لشکنجي ناوړه چلند له غیر قانوني توقيف او د شخصي امنيتي ګواښونو سره مخ شوی دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode@facebook.com/pana او په ټوټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
ملګری ملتونه وایي چې سخته وچکالی د تودوخه بې ساري لوړه درجه او د وښو ورشوګانو د کمښت خطر سش کال دوبه د زرګونو افغان کورنۍ ژوند کوشي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیمي ناورین له عواقب سره لاس او ګریوان دي. د چاپیریال ساتنې چارو پوهان بیا وایي ل اقلیمی بدلون سره د افغانستان د جوړښت د پیاوړتیا په برخه کې بی غوري کېده شي. د خلکو د ژوند او د هیواد د راتلونکو لپاره نه جبرانیدونکې پایلې ولري. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې افغانستان سکل د اقلیمی ناورین له زیاتیدونکو پایلو وچکالیو، بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا په یو راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جولای په 20مه یې خبر کړی، د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستمونو شبکې د معلوماتو پر بنسټ د ترځایونو د خرابېدو په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې په راتلونکو میاشتو کې د تودوخه لوړه درجه او کم بارانونه ممکن د وښو او شنو ځایونو د سخت کمښت لامل سي. د اوچا پټکو دا مسله په ځانګړې توګه له جولای تر سپتمبر میاشتې کولای سي چې پر مالی برخې شدید فشار راولي او پر دې برخې د تړلو کورنۍ اوسمند وکوخي. راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې د افغانستان ډیرای سیمې به له منځنۍ کچې پورته غوښتنو سره مخ سي چې د وچکالۍ یو اندازه راکمولای سي، خو پټکو د سیلابونو خطر به نور هم زیات کړي. تر خپل مخې د جون میاشت په ټول افغانستان کې لمنځنۍ کچې ټیټ ورښتونو او لمعمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخه کې تیر سوي چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو له درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت لامل د اندېښنې وړ نه ښه ده. وړاندې راغلي چې له دې مخې د می میاشتې تر پایه د خاورې رطوبت کې د پام وړ کمښت طبیعي ورښتونو پورې تړلي د غنمو پر حاصلاتو مستقیما منفي اغیزه کړې ده.
یو شمیر افغان ځوانان په تربیه مسلکي کارګران وای سره لدی چې په هیواد کې د نننه او ورڅخه بهر د مسلکي کارونو تجربه لري، خو د دوی په ادا له افغانستان بهر د کارګرانو د لیږلو په بهیر کې شفافیت نشته. د افغانستان د کارګرانو ټولنه هم بهر ته د افغان کارګرانو د لیږلو په بهیر کې د شفافیت د نشټوالي د تاییدولو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غواړي چې دې مسالې ته توجه وکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ټول ورځ چې وکی دومره ځوانانو مزونونه مړ کړل، ټول اوس ماته راغړی دي، اوس مجبور یو زه چې وکم.
د خوست ولایت اوسیدونکو او څلوي کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا وکمنیدو مخکې په متحده عربی اماراتو کې د نجاري په برخه کې کلونه کار کړی. خو خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نتر لاس کولو لامل افغانستان کې پاتې او اوس تخپل کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چینو غوښتل راپور کې نوم خبر سیاسي رادیو ته وویل چې د خپل ولس کسیزي کورنۍ سرپرستی ورلغړې ده او په هیواد دننه کار موندلای نسی او له هیواد بهر د خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهر کې د شفافیت د نشټون لامل په تک توانیدلای نسی.
کله مې حالت دا کار کړی دی، تختې تکلیفونه او بهي داسې حالات چې ما هر ورځ په دې کوشش کوم چې په $1000 د $5000 د خوښ خدغه کسان چې لګي دا ټول په واسطه د خو هیڅ امکان نه لري چې مسلکي کارګر ولګي. دا خو هغه کسان لګي چې د دې خپلواني د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لري چې هغه کارګر هغه مسلکي کسان تاسو ولګي چې هغه خاوري سره بلد شي دي، هغه کارونه کولای شي. چې تر څو اول درته وایي چې کوم ځای کې دې کار کړو چا سره دکار کړو تا داسې کړیو داسې دکړیو خو ټول ورځ په کار پسې ګرځو. کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دواې چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزورونه مړ کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکو چې دای او ګڼ ملګری په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګری بلد دي هم ورته اندیښنه او ادامه مطرح کوي. د همچینه غوښتل راپور کې نو مخبور سیاسي رادیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځنګړې توګه عربي او خلیجی هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو واسنه لري او په هیواد دننه ورته د په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر نه کوم چې دا پروسه دي شفافه وي، کسان لا شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کولای شي فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برنامو کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. د افغانستان کې کال وضعیت اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاری زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه دې دپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د هیئت له لارې هغه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی
د ځوانان او مسلکی کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تابعیسي چلند کیږي او ورته ویل کیږي چې دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي، دې بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي، هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسؤلین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید ترڅنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبرۍ یو غړي او مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرزالعمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
او په دې قادر شوی نه یو چې ترڅو یو طرزالعمل هغه ورته جوړ شي، نو هغه طرزالعمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرزالعمل جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرزالعمل نه دی شریک شوی. او د هر هیواد د هغه دیکتور سره د کوم چې پنی او مسلکي کارګر دي چې د یو طرزالعمل او میتود په اساس ولېږل شي ترڅو هلته هم د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دی دپاره نه دی شوی، تر اوسه پورې د چا مشورې او کوم اغله
که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمیع الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بل خبر پڼه کې زیاته کړې چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بیکتلی هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهر ایرانی کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمینه برابره سي. د یادونې ده چې له دې مخکې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو او په افغانستان کې دننه کڼو خلکو د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا برخه لا کړکېچنه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پرون د جولای 28مه د هیپاتایټس یا ژیړی نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک چې په هیپاتایټس یا ژیړی ناروغۍ اخته دي وایي دا یو سخت ناروغي ده، خو دوی لا هم درمل استعمالوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د هیپاتایټس د ورځې د منځنی هدف د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې په وخت تشخیص او د ګټورې درملنې په اړه د عامه پوهاوی زیاتول دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
ایمارز بسیار یک مرض سخت است.
د بلخ ولایت یو سیدونکو چې لتیرو اته میاشتو رئیسی په هپاتایټس یا زیړی ناروغي اخته ده. نو موري چې نه غختل پر راپور کې نو مخبور شاز د رادیو ته ویل چې دغه ناروغي ډیر ستړی کړي او لا هم درمل کاروي.
دته
هشمو میشه کما به بیماری دی وای زله تیرو اتم اشتو رئیسی په زیلی ناروغي اخته يم. په لومړیو کې نه پوهیدم، بیا چې کله ډاکټر تلالم راته ویل چې ته د زیګر میکروب لري، د ستړیا احساس زیات کوم، ټول بدن می درد کوي، کله کله راته زړه بدوالی هم پیدا کیږي، تر اوسه درمل خورم، اوس می وضعیت یو څه ښه دی.
هم تحت تطوی قرار دارم.
د لوګر اوسیدونکو سهیلا ویل تیرو شپږ میاشتو رئیسی نیکه په دې ناروغي اخته شوه دی.
زما نیکه په لومړی ځل کې زیری درلود. کله چې مونږ ډاکټر ته ولاړو هغه ویل چې زیری ډېر شوی ده او اوس یې ځیګر ته رسېدلی ده. زما نیکه که ډېر کمزوری او ستړی وي، مونږ د ډاکټر د هدایت سره سم هغه ته درمل ورکوو. اوس یې حالت ډېر ښه نه دی.
د جولای 28مه د هپاتایټس یا زیړی ناروغي چې ځینې خلک یې د ځیګر میکروب هم بولي نړیواله ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 28مه د دې ورځې په مناسبت په راپور کې ویلي چې د ایډز سره د مبارزې د ملي برنامې د راپور لمخې په افغانستان کې له 2023 کال څخه د روان کال تر لومړی له 18,213 نه د زیاتو کسانو د هپاتایټس یا تور زیړی تشخیص شوی چې په دې کې له 10,000 ډیر نارینه او 9,000 ډیر میرمنې دي. په راپور کې راغلی چې دغه راز د هپاتایټس سی 8,000 مثبت قضیه هم تایید شوې چې ډېرې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د افغانستان په روغتیایي سکتور کې د اوږدې مودې بې ثباتۍ له امله هپاتایټس بي او سي ډېر وختونه له پامه غورځول کیږي، خو کله چې تشخیص شي معمولا ډېر ناوخته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال حبیب الله خونزاده دوه کاله د مخه ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 کسان په تور او سپین زړي اخته دي او دا ناروغي مخ په زیاتېدو ده. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په دې کې شاوخوا 6,80,000 په تور او 3,40,000 نور یې په سپین زیړی اخته دي. روغتیا پوهان وایي هپاتایټس بي یا تور زړی یو ویروسي ناروغي ده چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته په مختلفو لارو لېږدول کېدی شي. د انتاني ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
اول خپل باندې د هپاتایټس انتقال دی وینې لارې دی، یعنی هغه کسان چې خپل وینې نوي ټیسټ کړي یو ناروغ ته وینه ورکوي کیدای شي په دای په ناروغي باندې اخته وي او هغه نورو کسانو ته انتقال کی. هغه کسان چې د مخدره موادو څخه استفاده کوي، یعنی د مشترک سرنجونو څخه استفاده کوي، هغه مورګان چې راشګاو ته ډیر زی د مشترک پال څخه استفاده کوي، د مثلا د وروځ ټولولو لپاره یا هم د غوښ سرولو لپاره له مختلف وسایلو څخه استفاده کوي او نور پرې اخته کی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د هپاتایټس نړیوال ورځ د دې ویروسي ناروغي په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په پار نمانځي، کوم چې کولای شي د زیګر جدي ناروغي رامنځته کړي او ان د زیګر د سرطان لامل هم کیدی شي. د سکه لپاره هپاتایټس راځي چې پیچلتیاوي حل کړو د دې نړیوال ورځ شوار دی. WHO ویلي دا شوار د یادې ناروغي پورې اړوند خدماتو د ساده کولو او پراخولو په ځنګړي ډول د واکسین کول د ناروغي مخه نیول او د زیان کمولو باندې ټینګار کوي، کوم چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې باید د لاسرسي وړ وي. دغه سازمان ویلي چې د تور زیړی مخنیوي او درملنه د واکسین لاله د مخنیوي وړ ده او د سپین او زیړ زړی درملنه اوسمهال ارزان او په پراخه کچه موجوده ده. WHO ویلي چې اوسمهال په نړیواله کچه د یوازیني ساري ناروغي په توګه د تور او سپین زیړی لامل د مړینې کچه مخ په لوړې دوده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 340 میلیون انسانان په هپاتایټس بي او سي اخته شوي او چې یوازې 15% ماشومان د زیګون په لومړۍ او 24 ساعتونو کې واکسین تر سکړی او شاوخوا 1.3 میلیونه کسان د دې ناروغي له امله مړ شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د خوس کروندګرو بڼوال له اړوندو ادارو غواړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو لپاره بازار ومومي. دوی وایي د ساتلو لپاره امکانات نه لري او لاس په لاس په ټیټه بیه خرڅوي. له بلې خوا د خوس ځوان فعالان له خلکو غواړي چې د لوړ بیه مصنوعي شربتونو او خوراکونو پر ځای دي له تازه وطني میوو کار واخلي. په خوس کې په وروستیو کلونو کې د هندوانو کرنه ډیره شوې چې د ځینو نباتي ناروغیو او د اوبو لکه مرسره هم حاصلات شدي. نجیب الله علو خیل په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د خوست یو شمیر کروندګر او بڼوال له اړوندو ادارو غواړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو د خرڅانه لپاره دی د هیواد دننه او بهر بازار موندنه وکړي. دوی وایي خوست د هندوانو په ګډون ډېرې شنو میوو او ترکاریو د کښت او حاصلاتو لپاره مناسب اقلیم او آب و هوا لري، خو ځینو نیمګړتیاو بیا د دوی د کافي ګټې مخه نیولې ده. خوستی کروندګر زیاتوي د امکاناتو د نشتون له کبله نباتي ناروغي د هندوانو په ګډون ټولې تازه میوې زیانمنوي، خو که پام ورته وشي حاصلات ښه کېدلی شي. یو بل کروندګر عثمان الله وویل
حاصلات یې داسې خوندور نه دي کنه د نورو کلو په پرتله، ځکه چې مرض یې خپل مشام ته پرېږدي نه. دولت نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته د دې مرض درمل راوړي.
یو شمیر ځایي ځوان فعالان بیا د خوست له اوسیدونکو غواړي چې د نورو قیمتي مشروباتو او مصنوعي تولیداتو پر ځای چې ګټه یې نسبتا لږه ده د خپلې سیمې له کرنیزو محصولاتو ګټه واخلي. یو تن خوسته فعال غفور الدین وایي
الحمدلله خو زه په دا ډیر خوشاله يم چې خپل وطن کې مو خپل خپل میوې رسېږي خپل خپل هر شی پریمون دی الحمدلله خان کنه می خیله دادو چې خپل وطن کې مو میوې شته چې خورای نشته خو چې خپل خوري مهنت وکړو زیار وبوسو اوس الحمدلله داسې اندونه تاله دي خیر زونه دي مخکې دي چې په 200-300 روپے اندونه خوسته اوس 50 روپے اندونه خوسته لکېږي
یاد دیوی سره لري چې خوځ د مناسب او معتدل یا په حواله کبله د هندوانو په ګډون زردالو مڼې شفتالو الوچه املو کالو بالو یا ګلاس کلی او نورشنی او تازه میوه له ګډیر حاصلات لري خو بیا هم د اوبو د نباتي ناروغي د درملو بازارموندنی او نور امکاناتو د کمخل کبله کاروندګرو ته د دوی د ستړو او خوري په اندازه موز د ګټه پلاس نه ورزي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي ملما
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زموږ ملمد مدقیق صاحب پوسرلی شنو په پوسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور فشارونو کې څنګه خړلای شي څه باید وکړي
شیبر صاحب پوسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته لسر رازونیږي په کال کې هم د څه باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرګونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په نورو ملکو پر رقم نه ده سي ته هر وخت وړي نیال کېنی نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو ک هر څوک په هر اندازه توان لري ک هغه توان دی وی ګلدانې جوړ کې لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکي او کوي چې په هټه کې سم دي نیالګي کېنوي دا لومړی کار ده سي خلک کولای شي او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي کو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه ده د سي موږ د کینولې نیالګي او څنګه روزنه او کو څنګه پالنه او دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکو حتمی نه ده چې موږ ناس لاس نیالګي کینو او د لاس واړه رانه وچسي ښه خبر ده چې یو نیالګي کینو ولا هغه سمار ورسو ده اوله خبر ده دوه خبر ده دا چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورتوي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو دغه په خزلې دی په کور کې کله د ترکاری خزلې وي او کور کې نور هیڅ دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي بیا هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دی خپل تجزیه کیږي لدغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو په پرې نه د څه چاپیریال ککړ کی دا عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خوره باندې بدلیږي په خاوره
کې او بخښه ستاسو مطلب لدی پارو د حیوانات او دغه شانتي
تنه د حیوانات پارونه ده موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په آشپزخانه کې کار کوي د پیاز او پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي دغه ته خلک په جذبالي په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي د په پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثره هغه کورونه کولای شي هغه حیوانات
دي کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډیر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینا استفاده کی خلک او برته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلی کی هغه کوم وزو ته خبرې پیو کو کوونه کوم خلک دومره په هواي لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده
مدقیق صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاد کړل کې د پیاز او پوستکی او د بانجان رومي او یاد شان کنه دا څرقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګورې د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي اول اقدام دا د سمګه د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو قوتي هم پراتې په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوي هم پراتې دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکي سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کیږي بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلیږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه که نه حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو
یعنی وبخشي له دې نه لدينه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي چې کچيري وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخشي تاسو ویل وای کڅو کاویلین نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلدمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاده ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته واچي دوی ډیر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیل کی ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وو کې ستګ کار کې سهم واخلي
نو خو پدې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای او سیالته د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویل د حیواناتو نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع و یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړو دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته م ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي دا
یعنی
فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت دی
اوس کا پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې ورسره دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بېلې دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په وس باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي پکور کې دا کڅوړه غټه کړي بل اخره د زحمت دی غټه د خلاصولو ځان ته نو ورکی چې دا کڅوړه نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وې ساتي دا فقط په شکل باندې لکه کې دا خپل سودات راخلي دا پلاستیکی کڅوړه برته اچي په د خزلو په ځای کې دا چون د پلاستیکی کڅوړه وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوري دا بیا برته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیدا ولوي دغه د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي بل اخره منفذونه یا پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې سي ته ګوري دا ټول د پلاستیکو بندې کړي استفادہ
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یو منبع ده د افغانستان په شارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکی او د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
د ولې د ټول د پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابي سیل د ډیټا ریسایکل وایي د ری یوز تر کې بیا ترې استفاده کیږي خو خبره دا ده چې زموږ وادوال باید حداقل ماس اشاره وکړي چې د تک دوه درې غوټي ورکی هغه خلک په اسانه راټولوي خو موږ دا کار نه کوو دا اندسې آزاد پرېږدو د خلک اندسې کوي دا ډېر زحمت غوړي چې ته حرکت څوړ راټولې چاپیریال نو دا که چیرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوزي کې کی دي د خلک اخلي د خلک ټولې تر بل اخره یوړي بدن ته دا بیا ویلې کی لته نه به مختلف نور استفاده تر کی
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د دبیان هم شته خوتيان فرزند پیپسی او د نور خوتيانو دبیان له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وسات
وری دغه مواد د غیر عضوي مواد سی دی دا په مجموع کې دا په ردینه عام بیا استفاده کیږي ولې کچېری مدیریت سی دا فقط د مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور د منځ مدیریت کیږي کچېری تاسو دا خالی کوچان کاغذی وی او یا کدی المونیم وی دا دی پیپسی وی دی فانتا دی دو کتی یا شیشه ای بوتلو نی دا غټول کچیر په علایده جی کې موږ په کور منځ کې تنظیم کو او خلک سی راضی بیا دا انتقال کی دا پر د دې لپاره یو وخت په کابل په خاروالی کې ځای جوړ شوی ول دې نه بیا استفاده کول او بعض نور شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی وسه دا مواد به خار ټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا خلکو نه د عادي خلکو نه فقیر به بازار ته خلک سینې دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموعه کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوي او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپیریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او د چاپیریال لپاره چې دی اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپیریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډیره زیاته مرسته کوي
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې له خاطر چې لټول خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي لیکن دی وی کوڅه په ساته دی و بلاک په ساته باندې خلک نشي کولای چې په دغه برخه کې مشترک همکاري وکړي او بلغه نور تقلید وکړي او نور او کېدشت چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل شهر له هر څه نه پاک شي له دغه کثافاتونه
دا بهترینه لار ده چې برسر ستا اشاره ورته وکړه ته خو لکه د کوڅې ساته ته ولاړې ما که متوجه وي ما هغه د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې کچېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کو دغه د کور مدیریت بل اخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کیږي د کوڅې مدیریت به د محلي مدیریت وي بل اخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول خار د موږ صفاکي پاکي خو دا مدیریت باید د کور لسات نه شو روسي او بل اخره کچيري په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین نظام پېښنه دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه د مدیریت کې په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار
دغه اتل یو یو ته ګوري بل بل ته ګوري مثلا یو کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلمه کچیرته دغه کوڅه خلک چې له زکات هم ورکوي له خورانو سره مرسته کوي کچیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپلکه خور الکته دا ووي چې پلی کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دې پیسې مترې اخلي فکر نه کوي چې هم بهترین زکات وي او هم دا کوڅه پلاستیکو پاک کړی وي
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو خلکو دا کار کاوه چون شاروالي د کابل خاروالي دا توان نه درلود چې له هر منطقې نه دا زبالي راټول کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش ته یې کړی وو دوی ته پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دا خزاله به ټولولې او پر اخره به یو دغه کومه نسبه استفاده کړه دغه خلکو به د برت خرڅول دوی ته خمه باندې عاید و ولید وسنه پیغام سوز به د کار په بو متکو کې کیږي کنه خدای ډیر زیات کومک په وخت د کابل خاروالي سره نو دا بهترین لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره د ذهنیت چې دغه حکومت سره کومک دوی په حقیقت کې خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا د دوی خپل ځان لپاره کوي بلاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید وي کې خلک
یو بل موضوع په شارونو کې د دې له خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا وبو بند کړی او بیا دا وبو سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم بي دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سنځه دا تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدې چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي
یو غټه سنځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زوباله مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډیر سپک کار دا سی کئی ولی دا پک خط که دا سی ندا دا دی کابل دی خار دی ویالو بندخت ما مخی شاره و دو پر دیدی طول سی ورسی امده عامله سی وی گوری ویالی تا ورسی دا پلاستیکی کسوری دی سی دا بنده کری دا پلاستیکی کسوری دی سی دا ما استفاده تر کرده پل کوری کور که پا تر کرده برد تر کرده دا بالاخره بیروی شکل باندې غیر مسولانه شکل باندې د موږ کوسی ته چولې د بلاخره شمال وړې د ویالې بند او هغه تاسو زې به په مجموع کې موږ ټول په کابل خاجان دی د خټو خارو او سیدون کې به غستونز سره مخ لسی لارې بندېږي نو خبره مې دا کوله چې کچېرې د سوبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د خوالې لپاره موږ دغه مسولیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث د مسولیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلي د صفايي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسی په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارونو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو
مدقق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره د سیو شور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي دغه موضوع ته پکار نه دی چې په شهرونو کې توجه ډیره زیاته شي، ځکه وبو خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو شهرونو کې سطح یې په کمیدو ده.
دا دا مهمه او دا حیاتي مسله ده چې چیرې د وبو سره کوم برخورد اوس کیږي، د زموږ وروال په ګډه باندې پاملرنه وکړي چې شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونلرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي. او دا را روان دا 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 ستونزه را روانه ده، نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده، نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نه سي کولای، دا د موټرو مینځل د کم کړي. او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي، او بالاخره د اوبو تصفیه کی په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان پکار دي، د اوبو بیرته تصفیه کیږي، له دې نه بیا استفاده کیږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې پکار دي او څه نور امکانات پکار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنی حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، د سدې نه کوي چې لکه دی ویاله په ډول باندې دی اوبر اوبر خوشی کوي، خو کابل شي چې په وساتل کې په یو بل شي کې لو شي کې هاري ونی ته بیلی اوبر واچوي. یعنی اوبو باید وسپموي، لیکن موږ
باید وسپموي د اوبو د بوچی ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي.
او
ستاسو رښتیا دا بوټي نو اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثره ماده سې لیدلې دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د وادوال بیا موږ ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بیرته تبخیر
کوي. غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیریږي بیرته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ یې وادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغې ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایو ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دن نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زګور مالیدلی دي خپل ویلی په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کې بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي، نو هغه سې وچ سي بېرته هماغه سې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي لکه زنځیر غوندې دي شیبر صاحب، چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې یو څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنیو لاله هم ورکل شو چې کچرته تاسو لبامه واور لاندیا چوی نو په د حویلی په خام ځای کې دا واور واچوي او الته یو نسبتا جوړ ځای ورته جوړ کړي چې دمځکه د لاندې ساتي وب ور سره زیات شي. د باران له وبو سره څوک څه کولای شي نن سبب سرلای دی په سرلی کې بارانونه وي
یو خوب خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم رواج سی وغه لمنځه تللی شي بار سره د کابل په خار کې مثال ورکړم نور خارو کې خلکو ټول ویلي کانکریټ کړي سیمټ کړي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچي او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه د ولاړ سي ځمکې لاندې جذب سي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلي ډېره زیاته کانکریټ و نو هغه
کمال دی
د مالدار دا واګه ډېر پیسې دار دا داسې ذهنیت په خلکو کې په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د له ناوې نه سې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکو او د اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کیږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمول کړي. یعنې دا یوه طریقه ده خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملې کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. د یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت یې خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کېږي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره سي یو پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه ولري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته وکړي خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي که نه خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی
تای پتا باندې پیدا کړې ترخه ما په هر څ خپل رضا کړې چې مینه خدای پتا باندې پیدا کړې ترخه ما په هر څ خپل رضا کړې ما په هرس خپل رضا کړې بل دوا کړه تر کما په هاورس خپل رضا کړه